السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. نن چهارشنبه ده، د 1499 کال د قوس لیندۍ 15مه، د 2020 کال د نومبر 25مه. زه صفی الله ستانکزیم د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. د جرمني دفاع وزیر وایي برلین تمه لري له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. په بامیانو کې یوې چاودنې 14 کسان وژلي او شاوخوا 50 نورې ټپیان کړي دي. خبرونه. د بامیان ځایی چارواکي تاییدوي چې په دې ښار کې د دوو بمي چاودنو په نتیجه کې شاوخوا 14 کسان وژل شوي دي. بامیان د افغانستان له تر ټولو امنو ولایتونو دی. د بامیان د والي مرستیال عتیق الله عتیق پرون ماخوستن له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې لسګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي.
تعداد شهیدای حادثه به 14 نفر رسیده که یک نفرش پولیس ترافیک است و 13 نفرش ملکی هستند.
ای وید پیخی ده شهیدانو شمیر 14 کسانو ترسیده لیچ، یو پکی ترافیک پولیس ده او 12 نور کسان ملکی هندی. ده چپیانو شمیر 15 سلویخ تراپور شوی چه پکی یو ده حوزه سرتیره او یو ترافیک پولیس ده او نور چپیان ملکی هندی. د بامیان د پولیسو ویان رضا یوسفی ویلی د پرون د پیښې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په دغو بمي چاودنو کې طالبان لاس نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو پرون ماخام د افغانستان 2020 کانفرنس پر مهال په ویډیویی پیغام کې زیاته کړه. افغان حکومت باید د ثبات او امنیت د اساسي عنصرونو د تطبیق په برخه کې هماغه څه چې خلک یې هیله لري ګډون وکړي. زه د اقتصادي اصلاحاتو، د مخدره موادو په ګډون، د فساد پر ضد د رښتونی مبارزې، د مذهبي ازادۍ په ګډون، بشري حقونو ته د درناوي، خصوصي سکتور ته ښه چاپېریال او پر ځان د متکي کېدو خبره کوم. د افغانستان 2020 کانفرنس د افغانستان، فنلاند او ملګرو ملتو په نیمه مجازي توګه ګډون سره پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو په مخه له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنه وشوه. تفصیل په همدې پروګرام کې. د جرمني د دفاع وزیر وایي برلین تمه لري چې له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. د رویټرز خبري آژانس له مخې د جرمني دفاع وزیر آنا ګریت کرامپ کارنباور د سیشن بي پورزو ویل غواړي پوه شي په راتلونکو ورځو کې به له افغانستانه کوم امریکایي ځواکونه وځي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د جرمني او شریکانو پر ماموریت یې په لنډه موده کې څومره اغېز لري. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان د سیشن بي پورز اعلان وکړ چې د دوی له 4500 سرتیرو به 2500 د جنوري میاشتې تر 15 له افغانستانه ووځي. ناټو خبرداری ورکړی چې ممکن دغه ائتلاف له افغانستانه په بیړني توګه د وتلو درنه بیه پرې کړي. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی. پر خپل سر د بندي کولو په وړاندې د ملګرو ملتو کاري ډله وایي د قزاقستان حکومت تیر کال د فعال سریګژان بیلاش په نیولو سره د بشري حقونو له نړیوال قانونه سرغړونه کړې. د دې ادارې په وینا بیلاش د چین په شمال لویدیځ سیمه شینجن کې د ځایي خلکو د ځپنې په وړاندې فعالیت کوو. د اوس آزادي په نوم د واشنګټن میشتې بشري حقونو د یوې ډلې غوښتنلیک ته په ځواب کې د ملګرو ملتونو ویلي قزاقستان په غیر قانوني توګه ښاغلی بیلاش هدف ګرځولی او هغه یوازې د بیان آزادي عملي کوله. تاسو آزادي راډیو ته غواګی است. او د انګلستان څلور وړه هیوادونو د سیشن به پر از موافقه وکړه چې د کریسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکړای شي په یو کور کې سره وویني. انګلند، سکاتلند، ویلز او شمالي ایرلند د کووید 19 د مخنیوي لپاره یو بل څخه بیل پلانونه عملي کړي، خو د کریسمس د لمانځلو په خاطر د سیشن به پر از لندن سره موافقه ته رسیدلی. پر سفر محدودیت به هم لري شي او خلک به وکړای شي له شمالي ایرلند د هیواد ته سفر وکړي. ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په انګلند کې د کرونا ویروس له کبله وضع شوی محدودیت پای ته ورسیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم د سیشن میپرازو ویل په هیواد کې د کووید 19 دوهمه څپه پای ته رسیدونکې ده. مکرون ویل د کووید 19 له کبله لګیدلی محدودیت به په څو ورځو کې پای ته ورسیږي او تر کرسمس پورې به چې د ډسمبر په 15مه نیټه دی دوکانونه، تیاترونه او سینماوې هم پرانیستل شي. د زیاته کړه خلک به وکړی شي له خپلو کورنیو سره دغه رخصتي ولمانځي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ریز د واوري اټکل د تودوخې لوړه درجه و چټي منفي یو. هرات اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 12 چټي 3. کندهار اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 14 چټي 8. مزار شریف کې به هم اسمان ریز وي د تودوخې لوړه درجه 15 چټي منفي 2. او جلال آباد اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 13 چټي 9.
تاسو له ازادي رادیو نه لمړی خبرونه واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالات په اړه اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته کوي.
12 بلیون یو اس ډی ډورینګ 4 ایئرز.
د فنلند د پراختیایي د اقتصادي همکاریو وزیر ویلس کیناری و چې د مرستو د ټولیز ارقام اعلان کړ. په دغه پروګرام کې به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د محوې د لس ورځني کمپاین په اړه هم راپورونه واورئ. له هغې ډلې په خوست کې یوه غونډه شوې وه چې یوه مدني فعال ورته غږېده.
بیرې دغسې ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نه وروسته پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خوري، هغې نه وروسته یې ښځې خوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له چارواکو سره د ناګورنو قرهباغ سیمې په اړه خبرې کړې. بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا ژمنه د افغانستان 2020 کنفرانس په پای کې پرون ماخوستن په ژنیو کې وشوه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په دې کنفرانس کې په نیمه مجازي توګه ګډون کړی و او د دې غونډې قربان و. ملالۍ بشیر راپور راکوي.
دوی ورځې له بحث او سلام مشورې وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپل ژمنه نوې کړه. د فنلند د بهرنۍ سوداګرۍ او همکارۍ د پراختیا وزیر ویلس کیناری د دې کانفرنس له جوړونکو وو. د ویل چې هدف یې د یو خپلواک، یو موټی، ډیموکراتیک او سوله ییز افغانستان دی. سکیناری له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو په اړه وویل:
Today we have renewed our long-standing partnership to strengthen
نن موږ د راتلونکي مهمې مودې لپاره تر 2040 کال پورې له افغانستان سره ژمنه وکړه. تمویلونکو ژمنه وکړه چې تر 3 میلیارد ډالرو زیات بعد د څلورو کلونو په لومړي کال کې افغانستان ته ورکړي. تمه کیږي چې کلنې ژمنې پر همدې کچه پاتې شي. دا شمیر به د څلورو کلونو پر مهال 12 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
بلیون یو اس ډی ډورینګ 4 ایئرز.
نړیوالې ټولنې په 2014 کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2018 کال څخه تر 2020 کال پورې د تر 15 میلیارد ډالرو زیاتو مالی مرستو ژمنه کړې وه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په ژنیو ښار کې په دې دوه ورځني کنفرانس کې په نیمه مجازي توګه ګډون وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویل په دې کنفرانس کې په ځانګړې توګه پر درو موضوعاتو توافق وسو.
One, we agreed on a political and development program. Very much.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوه. د افغانستان د ملي توصیه او سولې چوکاټ موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په کې دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي، او اخري دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مشارکت له نوي کېدو وروسته پر حساب ورکولو ټینګار وکړ.
This new cooperation will be shaped.
دنوی همکاري به په سخت شرط او میکانیزم سره ورزول شي او هر کال به عملی کیږي. دا د ارزونې میکانیزم دی چې موږ ټول پکې ګډون کوو. دا کار ځکه کیږي چې ډاډ ترلاسه شي چې موږ ټول هغه هدف ته ورسیږو چې موږ ته مهم دی، او هغه دا دی چې د افغانانو لپاره ښه نتیجې ته ورسیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د افغانستان 2020 کنفرانس پر مهال په ویډیوي پیغام کې ویل په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او اصلاحاتو غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. پامپیو زیاته کړه د افغانستان د سولې د مذاکراتو نتیجه به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د راتلونکي ملاتړ پر مقدار او اندازه اغیز وکړي. د ویل واشنگتن به د راتلونکي کال پر مهال په مذاکراتو کې پرمختګ وارزوي. په افغانستان کې د اوربند عملي کېدل په دې کنفرانس کې بله مهمه موضوع وه. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو وویل په دې کنفرانس کې شپږ پیته ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړ.
و امر دل چې د افغانستان د روشل کانفرنس په پای کې د افغانستان سره د ټولو ژمنو شوی مرستو اندازه 200 میلیارډ ډالر ته ورسیدله. په څلورو کلونو کې به دغه پیسې د افغانستان حکومت ته ورکول کیږي. په همدغه کانفرنس کې د خزو د حقونو د خوندیتوب پر اړه هم ډیر ټینګار وشو. په همدې تړاو د خزو د حقونو لفعال تاجور کاکړ سره فریبا ظاهر مرکه کړی ده.
بله، د جنوا کانفرنس کې خو د ښځو په برخه کې دا ډیر د اهمیت وړ دی، ولې چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه تشکیلوي، او په دې څلوېښت کلو جنګو کې ډیر ضرر هم ښځو لیدلی دی. اوس دا څو کلو کې ښځو چې پرمختګ کړی دی، فرضاً ښځو ته بیا دغه د کاروبار دروازه خلاصه شوې ده. ښځې په دفترو کې کار کوي، پارلمان ته شکر او تعداد ډېر راغلی دي، او حکومتي چارو کې کار کوي، ښه نتیجه یې کار کړی ده. بیا هم ښځې ډېر ضرورت لري. دا موږ یوازې نه شي سبولی چې په ښارو کې، خصوصا کابل په ښار کې ښځې ډېر لاس راوړنې لري، خو په ولایاتو کې بیا هم ډېر ضرورت لري. خصوصا هغه ښځې چې نن دوی په خپل کور کې خپل د کور سرپرست په کور مشرې د لاسو په جنګو کې ورکړی دي، دوی یتیمان لري، باید دوی ته بنیادي پروژې جوړې شي. تر اوسه د افغانستان ښځو ته بنیادي پروژې نه دي جوړې شوي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې موږ ډېر ولرو، قلم موږ باید یو 100% تعلیم یافته ښځې ولرو، 90% بې سواده ښځې دي یا کم سواده ښځې دي. نو هغوی ته څوک په دفترو کې لاره نه ورکوي، څوک کار نه ورکوي. باید هغو سره موږ د پروګرامونه ونیسو. لوی جنوا کې باید دا مطرح شي چې هغه ښځې ته دوی باید څنګه پروژې جوړې کړي، لنډمهاله، میان مهاره اوز مهاره چې هغه شي خود سفراتی او دی خپل وکول شي چې خپل په شو درجه خپل د بچو سفرستی وس.
بله کاکر صاحب، افغانستان چې اوس د تحول لسیزي تقریبا په روسي پړاونو کې دی، د شوزو پرمختګونو ته د نړیوالو پام هم تر ډیره راوښته دی. په دې کانفرنس کې مشتاسي ولیدل د کانفرنس ګډونوالو د هغوی قربانیان یاد کړي دي، د افغان میرمنو د پرمختګونو یادونه کړې ده. اوس چې د دغو شوزو د لاسته راوړنو د ملاتړ خبره شوې ده، څومره فکر کوي چې په همدې مرستو یا دغه ملاتړ سره به چې په دې کانفرنس کې یادول د شوزو پرمختګونه حفظ کړای سي یا به خوندي کړای سي؟
خو زه دا امید لرم چې په کانفرنس کې د شوزو د پرمختګ په حساب خبرې یادې شوې دي. البته دا تلو هیوادو نمایندګان هلته دغه لري ګډون لري، اوس هم هغه لازم کومکونه چې ود سره نه دي شوي. خو دته وایم چې هغه تعلیم یافته شي دي چې دوی د پزای شوي دي، ځانته کارونه پیدا کړي دي. اوس هم موږ تقریبا ډېر باسواد ښځې لرو چې بیکاره په کورو کې ناستي، یعنی تر اوسه دوی ته کار نه دی پیدا شوي. او هغه په کلیو باندې خو بالکل شي دي هیڅ لاس راوړنه نه لري. هغو ته که دا توجه وشي، هغو ته سم پروژې ورته جوړ شي چې دوی د یو دا په شکل نه چې کومک ورته دا کومکونه دی ورته چې دی په خپل خود کفا سی شي دې توانایي د کار لري او دا په دنیا د سترګونه غوځوي.
تاجور کاکړ و د خزو د حقونو فعال ټینګار وکړ چې خزو ته باید ډیره پاملرنه وشي، خصوصا د جنیوا اوسنۍ مرستو ته په کتو باندې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم فریبا ظاهر د افغانستان په اړه د لویدوز مطبوعاتو تبصره وایي.
د بریتانیا چاپ تلګراف رسپانې د افغانستان په اړه په یوې مقالې کې لیکلي چې د افغانستان په جګړو کې یو ځل بیا د خلکو کورونه د جګړو په لومړي کرښو بدل شوي دي. د رسپانې په لیکنه په پلازمینه کابل کې هر ورځ د خلکو په وژنو او پرله پسې او پراخو بریدونو سره تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. تلګراف په کابل کې د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ته په اشاره لیکلي چې په هغو کې تر ډېره د خلکو کورونه په نښه شوي دي. په هغو څلورویشتو راکټونو کې چې د ښار له منځه توغول شوي وو، لږ تر لږه اته تنه ملکي وګړي وژل شوي او تر دېرشو ډېر کسان ټپیان سول. دایش وسلوالو د هغو بریدونو مسولیت واخیست. تلګراف وړاندې لیکي چې پر کابل ښار د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ډیرو خلکو ته زړې خاطرې وریادې کړې. هغه ښار چې په اتیایم لسیزه کې د پخواني شوروي لخوا د بریدونو هدف سو، او هم په نویم لسیزه کې دا ښار د ډیر تاوتریخوالي شاهد و، او بالاخره د 2001 کال په ژمي کې د امریکا له لوري په نښه سو. د ورځپاڼې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال ډیر شوی چې د دولت مرکزي پلاوی او د طالبانو استازي لا هم په قطر کې د سولې د رسمي مذاکرې راتو د پایل پاړه خبرو ته دوام ورکوي. تلګراف ویلي چې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په ترڅ کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ژر وتلو اندېښنې هم رامنځته شوې دي. د ولسمشر ټرمپ ادارې په دې وروستیو کې اعلان کړی چې ډېر ژر به خپل شاوخوا نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي، او په دې سره به په افغانستان کې به د پاتې امریکایي سرتېرو شمېره 2500 ته ورسېږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو له راپورونو سره هم مهاله شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ژنیو کانفرنس په دوهمه ورځ له افغانستان سره د مالي همکاري او په دې هیواد کې د سولې او اوربند راوستلو په برخه کې د همکاري ژمنې بیا تازه کړې. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن داسې مهال واک ته رسېږي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده. وروسته له دې چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د 2021 کال تر جنوري پورې په افغانستان کې د خپلو سرتېرو د کمیدو اعلان وکړ، د جو بایدن اداره د لیکوال په خبره باید د راتلونکي په اړه له صبر او زغم څخه کار واخلي. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ترمنځ د بریالي مذاکراتو چانس لږ دی، او په وینا یې په افغانستان کې د 2500 امریکایي پوځیانو حضور به متحده ایالات یوې پراخېدونکې جګړې ته بوزي. په دې مطلب کې لولو چې د سولې بریالۍ توافق دې ته اړتیا لري چې طالبان د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، امریکا خپل پوځي حضور په بشپړ ډول په افغانستان کې ختم کړي، او د افغانستان حکومت له طالبانو سره یو سیاسي توافق ته ورسیږي. واشنگټن پوسټ لیکلي له افغانستان څخه د امریکایي سرتېرو د شمېر په کمیدو سره به امنیت وضعیت لا خراب سي، او طالبان به د جګړو په ډګرونو کې برلاسي وي. د ورځپاڼې په لیکنه به په دې صورت کې طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته اړتیا ونه لري او د جګړې دوام به انتخاب کړي.
د نومبر له 15مې چې نن ده، د دسمبر تر پنځمې پورې د لسو ورځو په مخه باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کمپاین د تاوتریخوالي د معنی کمپاین پیل شوې ده. البته د نومبر 15 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ هم ده. دا ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې د نورو سیمو په شان په افغانستان کې لاغې ډلې په خوست کې خزې د تاوتریخوالي د بیلابیلو ډولونو قرباني دي. خوستې مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي د خزو وهل ټکول دوی ته د زده کړو او د کار کولو په برخه کې کلتوري محدودیتونه هغه څه دي چې خزې ترې ځورېږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
زور ودونه، جبری ودونه، زیر سن ودونه، په ماشومتوب کې ودونه دي، وهل ټکول چې دوی سره ترسره کیږي، د دوی خبرو ته هیڅ توجه نه کیږي. روحي یعنی ښکنځل کول، تحقیرول د دوی په کورونو کې چې دوی نه پرېږدي چې خپل نظر ووایي، یا ځکه دوی ورته وایي چې لیونۍ یې نشي کولای ته نظر وړاندې کړي.
دا د فضیله حکیمی په نوم د ښځو یوه مدافع وکیله ده چې په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه یادوي. دا زیاتوي چې تاوتریخواله یوازې وهل ټکول نه، بلکې د ښځې پر روح او روان فشار راوستل او هغه تحقیرول هم تاوتریخواله دی. مدني فعاله پروانه زلاندم وایي په کور کې د میړه، خسر، لیور او خواښې لخوا د ښځو وهل ټکول، په لرې پرتو سیمو کې د زده کړو محدودې اسانتیاوې، د پلار په میراث کې نجونو ته حق نه ورکول او د خسرګنیو لخوا د کونډو ښځو د راتلونکي په باب پرېکړې د تاوتریخوالي هغه بیلګې دي چې ښځې ورسره مخامخې دي.
ډېر کم اندازه به یو یعنی کورنۍ پیدا شي چې هغه وروڼه خپلو خویندو ته میراث ورکوي. میرمنې چې کله کونډې کیږي دې ته د دې حق نه ورکول کیږي چې هغه بل انتخاب په خپله خوښه وکړي. لیورونه یې ورته وایي چې په مونږ کې باید ته یو خوښ کې ورسره واده وکړي، که په مونږ کې ته کوم سره واده ونه کړې بل چا سره هم واده نه شي کولای، او که بل چا سره واده وکړي تا ماشومان مونږ سره وي او ته هېڅکله په ټول عمر کې بیا نه شي کولای چې خپل ماشومان وویني. حتی داسې هم شوي دي چې یو ماشوم یې هم نه وي خو په کور کې ناستې وي د هغه وفات شوي خاوند په نوم.
د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان بیا وایي چې د پخوا په پرتله د ښځو په ژوند که سنات څخه والا راغلی خود دی پواینا ستونزې لاشته.
بیره دغه سی ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نور سپاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خو یغنی ورسته خزي خوري، یو هلک ته هغه ته په یو نظر قتل کیږي، یو خور ته په بل نظر. هغه هلک په شخصي سره کې داخل کیږي، هغه خور اجنه چې د هغه دولتي مکتب ته هم نه لګي. خو انشاره دغه په مقابل کې مبارزه روان دي، مدني ټولنې دي، مدني حرکتونه دي، فعالیتونه دي، ځوانان
د خوست د ولایتي شورا استازي ندبیبي عمری هم وایي چې د ښځو په ژوند کې څه ناڅه خوالی راغلی دی. نوموړي ځینې بېلګې یادوي.
مونږ ښځېوال به په بادو کې ورکولی کېدی، ښه بېلګې مونږ د فوره دادو چې اوس په بادو کې څوک نه ورکوي، او بله بېلګې دغه ده چې په غنې بدل باندې او ښځه بې ته بې خالي وي چې تک په کات کې سا ماکه. نو ډېر تغیر غلی ده. متاسفانه مرکزی حکومت چې مونږ سره ژمنې کړې وې هغه ژمنې تر اوسه پرا پاتې دي.
بل لوري ته د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي چې د تیر کال په پرتله د ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې لږوالی راغلی دی. د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی وویل دوی تیر کال د تاوتریخوالي 15 اتیا پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال بیا تر اوسه 55 قضیې ثبت شوې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتست. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له چارواکو سره د نګورنو قرهباغ سیمې په اړه خبرې کړې. د له هغوی سره د روسیې په منځګړیتوب په یاده سیمه کې د اوربند پر موضوع خبرې کړې او ټینګار کړی چې اوربند باید ټینګ سي. په دې اړه ملالی بشیر رپورټ جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د روسیې په منځګړیتوب عملی سوي اوربند په اړه جلا تلیفوني خبرې وکړې. دا خبره کرملین د سه شنبه په ورځ د نومبر په 24 نیټه په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیه له مخې درې واړو مشرانو د ناګورنو قرهباغ له اوسیدونکو سره د بشري مرستو رسولو د موضوع ترڅنګ په دې سیمه کې د ترانسپورت اتصال په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د حکومت لوړ پوړی پلاوی چې پکښې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون دوه مرستیال وزیران شامل وو، څو ورځې وړاندې یروان او باکو ته ولاړ. د کرملین د اعلامیې له مخې دوی په ناګورنو قرهباغ سیمه کې د 1600 روسي ځواکونو فعالیت وڅاره او ځایي اوسیدونکو ته د بشري مرستو رسولو په اړه خبرې وکړې. تیره میاشت شاوخوا 2000 روسی ځواکونه د ناګورنو قرهباغ سیمه شاوخوا ځای پر ځای سول. دا اقدام د نومبر په نهمه د مسکو په منځګړیتوب رامنځته سوي اوربند برخه دی چې په نتیجه کې د شپږو اونیو پر اوږدو کې جګړې ته د پای ټکی کېښودل سو. د ناګورنو قرهباغ پر سر د ازربایجان او ارمنستان ترمنځ له دیرشو کلونو راهیسې شخړه روانه ده چې پکښې تر اوسه زرګونو کسان وژل سوي دي. د اوربند د موافقې له مخې دواړه هیوادونه باید د سوداګرۍ لپاره خپلې پولې پرانیزي. پوتین همداراز د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24مه نیټه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم د ناګورنو قرهباغ په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د کرملین د اعلامیې له مخې ولادیمیر پوتین په ناګورنو قرهباغ کې د روسي ځواکونو په اړه اردوغان ته وویل چې دا ځواکونه په یاده سیمه کې اوربند تضمینوي او ملکیان خوندي ساتي. ترکیه غوښتل چې دې سیمې ته د 1300 ځواکونو په توګه خپل ځواکونه هم ولیږي خو دا کار ونه سو. روسیه له ارمنستان او ازربایجان دواړو سره پراخې اړیکې لري خو ارمنستان ته یې امنیتي تضمین ورکړی دی. ترکیه بیا د ازربایجان کلک متحد او د ارمنستان پخوانی مخالف هیواد دی.
لاندو خبرونو ته خراغلی د بامیان ځای چارواکي تاییدوي چې په دغه ښار کې د دوه بمی چاودنو په نتیجه کې شاوخوا 14 کسان وژل شوي دي. دا خبره د بامیان د والی مرستیال عتیق الله عتیق ازادي راډیو ته وکړه. شاوخوا 45 تنه نور هم ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غوندې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلي پومپیو پرون ماښام د افغانستان 2000 کانفرنس پر مهال په ویډیویي پیغام کې دا خبرې وکړې. د جرمني دفاع وزیر وایي برلین تمه لري له افغانستان د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. د ملګرو ملتونو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو د مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی. پر خپل سر د بندي کولو په وړاندې د ملګرو ملتونو کاري ډله وایي د قزاقستان حکومت تیر کال د فعال سریکجان بلاش په نیولو د بشري حقونو له نړیوال قانونه سرغړونه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر وایي د افغانستان 2000 کانفرنس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اوربند ټینګار کړی او د یونایټډ کینګډم یا د انګلستان څلور واړه هیوادونو د سه شنبې په ورځ موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکړی شي په یو کور کې سره وویني. تاسو لاند خبرونه واوریدل کولای شئ. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګ فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. اوس هم د ژوند د رنگونو لاند پروګرام خبرو.
د ژوند رنگونه
مستاسینو
انو مشهد الله ده
څه کاروبار کوي؟
خوش خار کې د بټونو کاروبار کوم.
شاید لجندره ته وای چې تاسو زدکړی کړی
او بل زدکړی مکړی دی ل پانتون جرنالیزم پندې خبرې شوې ما
کاروبار مکله پیل کړی
ل فارغت څخه یو اته میاشته ورسته م کاروبار شروع کړی دی.
ډیر کله فارغ محصلان دی ودن د پلټه کې بیا غک په دولتي او یا هم خصوصي کچو وسیږي. تاسو ولې کاروبار ته مخ کړه؟
لمړیو کې موږ هم پم دې هڅه کیو چې یو خوځي په پیدا کړو خو بیا چې و مو کتل هغه وځي په پیدا کول لکستونز من وو او زموږ د کورنۍ مساره په هغه وځي په چې ما ته پیدا کړي په غینه پورا کېدل نو بیا مې ځان سره تصمیم ونیو چې یو کاروبار شروع کوم او بس کاروبار کې خدای برکت واچول او زه د خپل کاروبار کوم.
د کاروبار د پایل ورځ راته ته شریکت څنګه وي؟ سختي و اسان
ډېر ستونز منوي. زه په لمړیو کې د تم زوري د مزه د دکان کې یا څنګه پورا کوم در زما د پر ډېر ستونز و خو بیا الحمدلله وروسته بیا یو څو میاشت کې دومره پرمختللی کاروبار چې د خوست په سطحه شو ځکه زما یو علت دغه و چې ما تعلیم کړی و درس مې ویلی و هغه کوم کاروبارونه چې نور خلکو کول هغې سره زما د کاروبار توپیر په دې کې و نو کاروبار مې ډېر په خصه بیا روان.
زیاتره محصلان له زده کړو فراغت وروسته دوی تر ډیره فکر کوي چې دنده باید ولري. فکر کوي دغه فکر د دوی سم ده؟
که دنده پیدا شي ورته دولت زمینه ورته مساعده کی دا زده خیال ځوانان بیا ډیر څه کولای شي خو که دنده نه پیدا کیږي دوی نه هلی کیږي نه په خپل سویا په خپل اقتصاد پورې د فکر وکړي هغه سویا کاروبار د شروع کړي. زموږ لومړی کې زب ستونزې کوم ما خپل انسیمپیانو خپل انډیوالانو ګونډیانو ملګریو په غوړه راکول پنتون دیول وسوس کاروبار کوي یو وړو کې دکان کې ناسي خو کله چې زما کاروبار وغوړي دو اوس بیا دوی وایي چې خوښ تا کاروبار شروع کړو زمانه مشوره اخلي چې مخ څړول کاروبار شروع کوو څړول دی کاروبار د پیدا کول لپاره یو ځای منته انتخاب کړو ټوک چې کاروبار کول شي د خپل سبي مطابق کسمره وړو کې کاروبار وی کاروبار کې علاوه برکت چوي خکیږي چې وظیفه پیدا کی کاروبار ته د مخ کی خبره ده
مننه کوم چې د ازادي رادیو لمرنۍ خبری مجله مو واوریده تر بل نیم ساعت چې په افغانستان کې اته بجې کېږي زه بیا ستاسو خدمت راځم خو اوس چې و نیمې بجې دي مایک سید سمی عباس تسپارم مهرباني
تشکر صفی الله استانگزای